مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به پاکستان ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د دورې په ډیر اسماعیل خان کې پر جیل د برید پاړه د پښتونخوا د وزیر اعلی د سرګندونو د پاکستان په لور تعلیمي ادارو کې د فاټا د زده کوونکو د چوکیو د زیاتوالي او د فاټا د بیکورسو کډوالو د ستونزو سربیره د پاکستان د نوي ټاکل سوي ولسمشر ژوندلیک هم د تلرو خپل مرسر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
اول د خبرونو سرټکی نن د امریکا وزیر خارجه جان کیری د پاکستان په سفر اسلام آباد ته رسیدي درا ادم خیل کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ خطا کې دواړو خواو ته مرګ جوړه وخته او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وای افغان ځواکونه به د 2014 کال وروسته هم راستو ته اړتیا لري او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د امریکا وزیر خارجه جان کیری به نن پاکستان ته په رسمي سفر رسیدي پاکستان کې د 13 مئی د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوی حکومت نوروسته د هیواد د نوموړي د اولنۍ دوره ده په پام کې دا چې کیری به د وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کتل کوي ویل کېږي چې جان کیری به د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د افغانستان د صورتحال په تناظر کې په سیمه ایزه همکارۍ خبرې اترې وکړي د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات اکثره د کړکېچ ښکار وي واشنگټن هیله مند دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر چې دا مهال د ځان سره مخ دی د بیا شروع کولو په لړ کې اسلام آباد کردار ترسره کولی شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ډی آی خان د جیل د ماتولو د پیښې په لړ کې په امنیتي او استخباراتي ادارو سخت نیوکه کړې دي او دا یې د یادو ادارو ناکامي ګرځولې ده پرون په پیښور کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت پرویز خټک وویل
یہ واقعہ یقیناً ایک بہت افسوسناک بھی اور ایک کرائم ہے اور میرے نظر میں اس
دا پیخہ یقیناً ڈیرا افسوسناک پیخہ دا او یو جرم دے او زما په نظر هغل تکی چې څومره استخبارات دی هغه ناکام شوی دی چا چې هم خپل دنده په سمه توګه نوی تر سره کړی او چا چې هم د کمزوري مظاهره کړی وی د هغو په ضد به مونږ چټک ګامونه اخلو زما په نظر دا مکمل ناکامی ده
جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ٹوٹل فیلیور ہے
د جیل ماتولو په دغه پیخه کې وسلوالو خو او شادونیم سو قیدیان خوشی کړلو د کاروي پر مهال شپک پولیسوالا شپک شیا قیدیان او دولسی وګړي وجلیبو بیګا د شپې نیمه قبایلی سیمه در ادم خیل کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ خطه شوې چې پکې اته وسلوال او دوه د امنیتی ادارې اهلکار وجل شوې دي د پاکستان په سرکاري ریډیو نند خبر شوې یو خبر تر مخه د پیخه هغه وخت رامنځته شو چې وسلوالو په سورغار نومي سیمه کې د امنیتی ادارو په یو چک پوسټ برید وکړ د امنیتی ادارو ځای چارواکي وای په دې برید کې خواوشا شپې ته وسلوالو په درنو وسلو په دوی حمله وکړه چې په جوابي کاروایي کې په شا وتمول شو په دې خطه کې د امنیتی ادارو 15 تنه جوړل شوې هم دی د دین خطی پاړه لا هم د وسلوالو لخوا سندي ویل شوی د امریکا د دفاع وزارت وای افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم ملاتړ ته ضرورت لري پینټاګون وای د افغانستان ملي پوز پیاوړې کیږي خو په 2014 کال کې د هیواد نه د امریکا او نیټو د جنگي ځواکونو د وټلو نه پاس به نور تربیه ته بنیادی مالی مرستو ته اړتیا ولري د دفاع وزارت خپل یو ریپورت چې په کال کې دوه وار امریکایي کانګرس ته وړاندې کولې شي وای د طالبانو قوت کم شوه خلک ډیر نه خوښوي د 2014 کال په نسبت اوس په کم سیمو کنټرول لري خو دا ریپورت خبرداري ورکوي چې طالبان په ځنې مهمو سیمو کې یو وار بیا د پورته کېدو قوت ترلاسه کولو په حال کې دي په دې ریپورت کې د واشنگټن د هغه تور یو وار بیا پخلی شوې چې وای پاکستان په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو د بریدونو لپاره د یاغانو سره مرسته کوي پاکستان تل دا تورونه رد کړی دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ القاعده په عراق کې د ګل دورځ د خنړیو حملو ځمواري په غاړه واخیسته په دغه حملو کې لږونه کسان وجل شوي وو په عراق او شام کې یو ځای شوی د القاعده د پلویانو ډلې خپل یو انټرنیټي بیان کې ویلي دغه حمله د هغه بد سلوک په جواب کې کړي چې په عراق کې د اقلیت سنیانو سره کیږي دغه ډلې 13 هفته هم د هغو حملو ځمواري په غاړه اخیستي و چې په عراق کې په بیلابیلو جیلونو په یو وخت ترسره شوي وو او په کې د القاعده د جګپوړو مشرانو په ګډون خواوشا 1500 قیدیان خلاص کړل شوي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای د اسرائیل او فلسطین مذاکرات کوونکي بعد د سولې د خبرو بل پړاو په دوو هفتو کې په سیمه کې ترسره کړي. کیری په واشنگتن کې د اسرائیل او فلسطینیانو مذاکرات کوونکو تر څنګه په خبرو کې ویل دغه خبرو هدف به په راتلونکو نهو میاشتو کې د یوې حتمي موافقې حاصلول وي. نوموړي زیاته کړه
The parties have agreed here today.
نن دواړو لورو دلته موافقه وکړه چې د نهایي موافقې مسایل ټول اساسي مسایل او نور ټول موضوعات د خبرو لپاره د میز پر سر دي. دغه ټول مسایل د یوه ساده هدف لپاره د میز پر سر دي، د کړکیچ ختمول او د ادعاو ختمول.
هلته پرون دواړه سترو مذاکرات کوونکو یعنی د اسرائیلو د عدلي وزیر زی پی لیفنی او د فلسطینیانو اعلی چارواکي صاحب ارینکات په وایټ هاوس کې د صدر باراک اوباما سره ملاقات وکړ. د وایټ هاوس ویان جا کارنی ویل اوباما په دې ملاقات کې د دواړو مذاکرات کوونکو د جرأت ستاینه وکړه. بلخوا صدر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند دوه سینیئر سینیټرانو جان میکین او لینس ګراهم ته ویلي چې مصر ته لاړ شي او د دغه هیواد موجوده مشرتابه او مخالفینو سره لیدل کتل وکړي. ګراهم پرون تصدیق کړه چې دوی دواړه به هڅه کوي چې راتلونکي هفته د مصر دوره وکړي. دا دواړه د سینیټ د پوځي خدماتو د کمیټې غړي دي. سینیټر ګراهم وویل دوی دا متفقه پیغام رسول غواړي چې مخالفین په جیلونو کې د اچولو لړۍ د پوځي کودتا په سر ښکاري. د روانې میاشتې په سر کې پخوانی صدر محمد مرسی د واک نه د لری کولو را په دی خوا په مصر کې حالات ډیر کړکېچن دي. په دې نه آرامیو کې په سلګونو کسان چې زیاتره یې د مرسی پلویان دي د مرسی د مخالفینو او پولیسو سره پنختو کې وجل شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن د پاکستان په دوره اسلام آباد ته رسیږي. د سیاسي چارو یو کارپوه وای د افغان طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د بیا پرانستلو سربیره به پر یو شمیر نور موضوعاتو خبرې وسی.
روانه بریدونه او انرژي چې کوم نه کرایسیس ده په دې کې امریکا سمرا لاس کولی شي په دې باندې به هم خبرې کیږي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې پر ډی آی خان جیل برید استخباراتي او امنیتي ادارو ناکامي په ګوته کوي.
ہمارا وہاں کا جتنا انٹیلیجنس ادارہ ہے وہ ناکامیاب ہوا ہے. ہمارا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا اور کامیاب بھی نہیں ہوئے.
بلخوا د پښتونخوا د تیر حکومت صوبائی ویاندوای تر سوچ حکومت ترهګرو ته ترهګر ونوای او د خپل امنیتی ادارو ملا ونتړي دا ډول پیش بر رامنځته کیږي.
موجوده حکومت له پکار دی چې پخپلم ځان واضح کړي د پولیس لام مضبوطه کړي. نو زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی هغه د پاکستان د ټول پولیس نه مضبوط هم دی او د تشدد مقابله هم کولی شي.
د فاټا به کورسوی کډوال وای غواړي چې بیرته خپل کورونه ته ولاړ شي ځکه د کیمپ د سوال ژوند دي ستونزې نور هم زیات کړي دي.
څنګه موږ کینولو دا سوال دي چې موږ به ډیر واخلو نیم راشن نه پد کې اغانیم راشن ته موږ به ډیر لمبر ته لمبر نیولې.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لمړي راپور ته. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری نن د پاکستان په دوره اسلام آباد ته رسیږي. نوموړی به د خپل دورې پر مهال د پاکستان له لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدنه کاته کوي. تم سرګنځیږي چې له افغانستانه د ائتلافي ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان رول د افغان سولې پروسه، ستراتیژیک مذاکرات، درون بریدونه او یو شمیر نور موضوعات د کیری د دورې پر مهال وڅېړل سي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان یو راپور لیږلی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
مشال ریډیو ته د پاکستان د خارجه چارو دفتر یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د پاکستان په دوه ورځنی دوره را رسی. په کم کې چې به د امریکې خارجه چارو وزیر د شیډول مطابق د پاکستان صدر، وزیر اعظم او د کامی سلامتی او خارجه چارو مشیر سره د اگست په لومبه نیټه ملاقات کوي. د غرنګ امریکې خارجه چارو وزیر د پاکستان پوځ اعلی چارواکو سره به هم ملاقات کوي او پاک امریکا ستراتیژیک ډایلاګ باندې به هم خبرې اترې کوي. دین علاوه په دې دوره کې به افغانستان نه د اتحادي پوځونو انخلا او درون بریدونو غوندې مهم موضوعات به هم د خبرو اترو حصه وي. د امریکې د خارجه چارو وزیر دورې په حقله د بهرنیو چارو کارپو او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي د اختر نه پس په دوحه کې د امن خبرې بیا شروع شي او په دې حقله د پاکستان یو رول دی کوم نه چې امریکا تر ډېره حده مطمئنه ده. نو د ځینو نورو خبرو سره د دوره کې به په دې هم خبرې اترې کیږي.
یو خو دا خبره کی چې پاکستان د دې خبرو اترو په دغه کې سرول بې او آیا که دا خبره کامیاب شي به د پاکستان سرولي او دا خبره چې کوم نه نو کامیاب شي د پاکستان د سرولي. یو خو دا خبره ده چې د افغانستان د راتلون کی کال چې کوم نه هادي فوجونو مداغه نه وزي او دا غیر نفس د افغانستان چې کوم نقشه مخې ته راځي په هغه کې به د پاکستان سرولي. بیا نور خو د پاکستان او د امریکې د خپلې خبرې لکه ډرون نه بریدونه او انرژي چې کوم دا کرایسس ده په دې کې امریکا څومره لاس کولی شي په دې باندې به هم خبرې کیږي.
د ذکر ده چې د امریکې د خارجه چارو وزیر ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز په 2 جولای په برونای دارالسلام کې آسیان علاقائي فورم کې د پاکستان د دورې دعوت ورکړی وو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. یا وسو د خیبر پښتونخوا پر لور د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ډیر اسماعیل خان د جیل د ماتولو د پیښې په لړ کې پر امنیتي او استخباراتي ادارو سخت نیوکې کړي او دا پیښه د دې ادارو مکمل ناکامي بللې ده. نوموړي ویلي چې د دې پیښې په شا د ډیرو لوی خلکو لاسونه دي ځکه داسې نسي کېدلی چې د قبایلي سیمې له پولیس څخه د 200 کسان راسي او تر عملیاتو وروسته دې بیرته ولاړ سي او پر امنیتي پوستو دې ونه لیدل سي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وسلوالو لخوا د ډیرو د جیل په ماتولو او د یاد زندان نه د 250 پوري د بندیانو د خوشی کولو په پرونی پیخه د ډیر افسوس څرګندونه کړې ده او د استخباراتي ادارو او د پښتونخوا د کورنیو چارو د محکمې مکمل ناکامي بللې ده او ویلې دي چې په دې پیخه کې ډیر لوی لوی لاسونه ککړ دي او دغه ککړ لاسونو په ضد به سخته کاروایی ولی شي. تیره ورځ د خبریالانو سره په پیښور کې د یادی پیخي په لړ کې اعلی وزیر پرویز خټک وویل
ای واقعیا یقینا ایک بہت افسوسناک بھی اور ایک کرائم ہے اور میرے نظر میں اس
دا پیخا یقیناً ڈیرا افسوسناک پیخا دا او یو جرم دے او زما په نظر هغل تکی چې څومره استخبارات دی هغه ناکامه شوی دی. زمونږ د کورنۍ چارو محکمې څخه کار نه دی کړی او ناکامه شوی دا. زبا ډیرو ته په خپل زم او ان شاء الله چا چې هم خپل دنده په سم توګه نوې تر سره کړي او چا چې هم د کمزوري مظاهره کړي وی د هغو په ضد به مونږ چټک ګامونه اخلو. زما په نظر دا مکمل ناکامي ده.
جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ٹوٹل فیلیور ہے.
د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې په دې پیښه کې ډیر لوی لوی لاسونه ککړ دي او دغه ککړ لاسونو په ضد به سخته کاروایی کولی شي.
اور یقینا اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ خالی لے جانے والی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے
یقیناً ددی پیخ پشا ڈیر لوی لاس دے دا یوازی د قیدیانو د بوتلو خبر نہ دا ددی پشا با د ډیرو لوی لوی خلقو لاسونه وی دا داسی نشی کې دره چې د قبایلی سیمې د پولینا تر ډیرو پوری دی خلق راضی او پلار کی چې زمونږ د پولیسو کوم چیک پوسټونه دی هغه دی دا نه ویني او واپس دی 200 خلق بیر تزی او هغه دی نه لیدل کیږي.
واپس پر 200 لوگ جاتے ہیں اس کو نہ دیکھ سکے.
د وزیر اعلی پرویز خټک په خبره شاوخوا 250 قیدیان د ډیرو د جیل نه وستل شوی دي چې پکې 15 کسان ډیر زیات مطلوب کسان وو. د یادونې وړ ده چې د دوشنبه او سه‌شنبه په منځنۍ شپه د ډی آی خان په مرکزی جیل د 150 وسلوالو په برید کې د شپک پولیس سرتیرو په شمول 14 کسان وجل شوی دي او په دې پیخه کې تر 250 پوری قیدیان د جیل نه وستل شوی دي چې پکې د ډیر شو پوری انتهایی مطلوب وسلوال طالبان شامل وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پر مرکزی جیل وسلوالو طالبانو ډلیز برید کړی او په لوی شمیر بندیان یې خوشی کړی دي. بلکې تر دې وړاندې هم د بنو پر زندان داسې برید شوی وو. اوس پښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا جیلونه د دې جوګه دي چې د لوړې کچې بندیان پکې وساتل سي؟ آیا د جیلونو د امنیت ساتلو لپاره یوازې پولیس کافي دي او کنه؟ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د صوبې د زندانونو او په خاصه توګه د پېښور جیل خوندي کولو لپاره څه کول پکار دي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د ډیر اسماعیل خان پر مرکزی زندان د وسلوالو طالبانو یرغل او د 253 بندیانو تښتولو دا په ډاګه کړه چې د 2012 کال د اپریل پر 15 نیټه د بنو پر زندان د وسلوالو طالبانو برید د خپلو بندي ملګرو د خوشی کولو وروستۍ هڅه نه وه، بلکې هغوی به داسې کوششونو ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د جیلونو مرستیال مشر خالد عباس مشال ریډیو ته وویل چې یا خودي حکومت زندانونو ته جدي پاملرنه وکړي او یا دی د هغه په وینا دوی ته ووایي چې په اسانه یې وسلوالو ته پرېږدي. خالد عباس وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبی جیلونه دومره خوندي نه دي چې د لوړې کچې بندیان دې پکې وساتل سي. د بنو پر زندان چې کله برید سوی وو نو په هغه وخت په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو. د هغه وخت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د بنو پر زندان سوی برید لومړی او ډیره منظمه پیښه وه او اوسنی حکومت ته پکار وه چې له هغې پیښې یې زده کړه کړې وای. د میا افتخار حسین په وینا حکومت ته پکار ده چې د زندانونو خوندي کولو ته پاملرنه وکړي.
یو خو دا قیدیان چې کوم دغه خلک دا په یو جیل کې ټول نه ساتي، دا مختلف ځایونو کې تقسیمول غواړي چې د دې قوت تقسیمي چې ایف سي پولیس او فوج د دې سیکیورټي بندوبست وکړي نو د کوټ جیل د دې قابل دی چې دا خلک پکې ساتلی شي. داسې د هریپور جیل هم شته، داسې پېښور جیل هم شته، نو په کار دی چې دې ته توجه وکړي.
د جیلونو مرستیال مشر خالد عباس وای د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان مرکزي حکومت دواړو ته په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي.
دا دی وزیرالا چې څنګه ورځ ما په نوټس کې راوستي وه، دې حکومت ته به دامې حکومت چې راودي ته به نوټس کې راوستي وه. هغه مې زمزور حکومت ته ما ډېر زیرا فریاد کړی وه، دې وفاقي حکومت ته مې پرونه مې اسلام آباد کې یو میټنګ وه، په هغې کې مې وفاقي حکومت ته وزارت داخلې راته دا فریاد وکړو چې مهرباني وکړي چې یو هاي سیکیورټي چین جوړ کړي چې هغې کې دغسې خلک ساتي سړی.
خالد عباس زیاته کړه پولیس د دې جوګه نه دي چې د بنو او ډیر اسماعیل خان پر جیلونو د سو بریدونو غوندې پیښو مخه ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین بیا وایي چې د خیبر پښتونخوا پولیس ډیر قوي دي، خو د هغه په وینا اوسنی حکومت د ترهګرو غندنه نه کوي کوم چې د پولیسو حوصله ټیټه کړې ده.
موجوده حکومت خو کم سے کم د پولیس حوصلې خو مضبوطی کی، د پولیس خلک شهیدان شری جنازو لنی زی، د پولیس خلکو ته اعلان نه کیږي. پولیس ته چې موجوده حکومت چې د دهشتګرد خلاف خپله د مزمت بیان نه ورکوي، نو زه وایم چې کوم دینو هغه ایثار کوم ځان پرې مړ کما، چې زما حکومت خلاف نه زه به د خلاف اقدام کوم. نو موجوده حکومت له پکار دی چې په خپل ځان واضحه کی، د پولیس لام مضبوطه کی. نو زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی هغه د پاکستان د ټول پولیس نه مضبوطم دی او د دهشتګرد مقابله هم کولی شي.
د بنو او ډیر اسماعیل خان پر زندانونو وسو بریدونو ته په کتلو سره د پېښور جیل د امنیت په اړه پوښتنه راپورته کیږي کوم چې د بندیانو د شمیر او حیثیت له پلوه د نورو جیلونو په نسبت ډیر مهم دی. میا افتخار حسین وای د پېښور پر زندان د داسې برید کې د ناممکنه نه دی او دې ته زیاته پاملرنه پکار ده.
یقینا چې د پېښور جیل د نورو نه خطرناک ځکه دی چې دلته چونکې زمونږ کچری دي، دلته د دهشتګردو چې کوم دی خپل کیسونه دي، نو زیات تعداد دلته مجبورن دی ساتي، نو د هغې باندې نظر هم ساتل غواړي، جیمر هم مطلب چې نورې زیاتول غواړي. او دلته مونږ د چکو دپاره بندوبست کړی او بیل به دی ته مونږ چې کوم دی یو جیل جوړو د جیل لکه دننه د چکو او بیا به هم ساتل، نو هغې مونږ اپروول ورکړو پیسې هم وتې پکار چې موجوده حکومت هغه جوړ کړي او هغه ځای کې دا خره خوساتي د پېښور جیل به چې کوم دی په دې طریقه محفوظ شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو جیلونو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو اورپکو ډلو د ځینو مهمو مشرانو په ګډون په زرګونه نور اورپکې هم بندیان دي.
پوریوال کاکړو چې په خیبر پښتونخوا کې د بندیخانو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او سم د قبالي سیمو په اړه د ځین راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان په میډیکل او انجینرینګ کالجونو او یونیورسيټانو کې د فاټا او د اف ار د زده کوونکو لپاره کوټا له 4% څخه 8% ته ورسول سول. له قبالي سیمو سره اړه لرونکو زده کوونکو د دې فیصلې هرکلی کړی دی. د دې فیصلې په اړه لسام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
د فاټانا سینیټر عباس خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اول ورځې راسې د فاټا د طالب علمانو لپاره په یونیورسيټیانو کې د سیټونو زیاتولو هلې ځلې پیل کړې وي او دلته کې د خیبر پښتونخوا گورنر فاټا سیکرټریټ او د صدر سره هم ملاقاتونه کړي دي. او دغه رنګ دا اوسوسی د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې د دې منظوري واغسته او دا سیټونه یې ډبل جن یو په دوه کړل. دې لړکی نوموړي مشال ریډیو ته زیاته کړه د سینیټر عباس خان اپریدی په وینا چې ډیر ضربه د ملک په نورو عام یونیورسيټیانو کې هم د فاټا د طالب علمانو لپاره سیټونه زیات کړی شي او دې لړکې د ټولو اعلی چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. که څه هم د پاکستان حکومت او پوز وخت په وخت اداوي کوي چې د قبایلي سیمو یو شمیر برخې له وسوالو څخه پاکې کړي دي، خو لا هم د دغو عملیاتو له وجې بې کوره سوي قبایلي خلک په کیمپونو کې ژوند کوي چې د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا چارواکي وایي چې د کډوالو په مسلو خبر دي او د هوارولو لپاره یې ګامونه پورته کوي. په دې هکله زموږ همکار منور شاه یو رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په قبایلي سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې وخت په وخت د وسلوالو خلاف پوځي عملیات کیږي چې له وجې یې په زرګونو کورنۍ د سیمې نه په کډو کولو مجبوره شوې دي. حکومت وایي که څه هم د کډوالۍ ژوند ډیر مشکل وي، خو بیا یې هم د کډوالو لپاره د خوراک څخاک انتظام کړی دی. دا کډوال چې په بیلابیلو کیمپونو کې د کلونو راهیسې دېره دي، د جلوزو کډوالو کیمپ کې مو د یوې میرمن نه پوښتلي څه مشکلات لري.
نو مشکلات خو مونږ دار خبره مشکلات ته یو خدام دلته بجلی نه وی مونږ له تور تیاری ده دشمنی ډیر تکلیف ما هم ډیر تکلیف دي نو که چې بجلی نه وی بل مونږ له لار ګور ډیر تکلیف ته چې لار ګور زمو نشته ری خو بیا روزګار هم کول تا غریبی جزیم د خپل خانی کور نه رانه پاتې کړی دی پاتې رانه کور نه مخ او چال ته وګی ناس مو خوشاله و.
داراز د خیبر ایجنسی یو کډوال ملاخیل وای کورنۍ یې ډیره لویه ده او په یو راشن کارت وخت تیروي.
یار سر لکه کم راشن موږ لرو کوي یا کم شهرو کوي د موږ نه په گزارا کې ځکه چې موږ غټه غټه خونه وسته مو ولس و تلس بچی دی و یو راشن د امریکانا نو بیا لکه پاکی دالم پټ کی پاکی نه بیا خبره ده چې تورې چې غیم کې کړ کړی چې نه ونه کې کړ کړی او وړه ده چې وړه سه بارو کوي چې دا موږ بار کسان نه چې می خو لا و غوګون لا په بوسه چول دلته په موږ باندې هغه وړه خوري.
ملاخیل زیاتوي خیمه او تنبوان یې ډیر زاړه شوی او د انمار او باران په وخت ډیر مشکل جوړوي. هلته د جلوزو کډوالو کیمپ کې میشت د باجوړي جنسي یو میرمن خپل احساسات داسې بیانوي.
اینه زمونږ څنګه وطن او زمونږ څنګه خلک او زمونږ څنګه نارینه او زمونږ څنګه زنانه وي زمونږ خدا څه د جرګو د مرکو د ګاډو او د خپل دولت او د خپل ارث سړی وو څه کوم دي زموږ د غیر قبایلو نه سپی جوړ کړی زموږ د زنانو نه سپی جوړ کړی او سوال ته مونږ کېنولو دا سوال دی چې مونږ به ډیر واخلو نیوز راشن نه پټ کې اغانیم راشن ته مونږ به ډیر لمبر ته لمبر نیولې او دا سوال غوندي کې مونږ لا شي دره راکې کنه.
که څه هم د کډوالو مسلې ډېرې زیاتې دي، خو د خیبر پښتونخوا د افتونو د نظم د ادارې یعنی پی ډی ایم ای ویاند لطیف الرحمن وای د کډوالو په شکایتونو یې د جلوزو د کیمپ انتظامیه بدله کړې او امید کوي چې اوس به یې حالت ډېر ښه شي.
دغه بدلون د اوس د صوبایي حکومت په غوښمه شي او خلکو ډېر زیات شکایت کولو چې یاره په کیمپ کې د کډوالو ته راشن په ټیم نه ملاويږي یا د دې د زارو څو بندوبست نه کیږي نو دغه په دغه کې تناظر کې پی ډی ایم دغه مکمل څومره کابینه وا غټوله بدله کړه او نو موږ په دې وخت کې چې کوم دغه آی ڈی پی کوم کوارډینیټر دی نومان هغه ډیر قابل او دغه دی هغه لګیا دی ګوري چې څه کوم دغه داسې حکمت هم دی اپنو شي چې د خلکو ته په وخت دغه راشن او د دې د دارو بندوبست وکړي شي.
لطیف الرحمن زیاتوي دوی نه یوازې موجوده شپه ورځو بلکې در روان وړو کې اختر په لړ کې هم د کډوالو لپاره یو شمیر انتظامات په پام کې نیولې دي. د نوموړي په وینا کډوالو ته پکار دي چې هر وخت خپل مسلې د پی ډی ایم ای چارواکو ته وړاندې کوي چې دا راځي د حل لارې ولټول شي.
منور شاو چې د قبایلی سیمو د بیکورسو کډوالو په اړه تاسو راپور اوروي. د خیبر ایجنسی د باړي سیمو اوسیدونکو وایي چې د روان اختر لپاره د ورته په کرفیو یا ګرځبندیس کې نرمي پیدا کړل سي او د دوی مهمه لارې د خلاص کړل سي چې د خپل کورنۍ لپاره سوداګاني او خوراکي توکي واخلي. دوی وایي چې د لارو د بندیدو له امله د یو شمیر ستونز سره مخ دي او باید ټول مهمه لارې ورته پرانستل سي. په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو د خبريال دغه راپور واوري.
د خیبر ایجنسی د باډې سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او کرفیو ده او پیښور ته تللې مهمې لارې تړلې پرتې دي. دوی وایي چې د اختر دپاره دی ورته دغه لارې خلاصې کړی شي او په کرفیو کې د ورته نرمي پیدا کړی شي. په دې هکله د باډې سیمې یو تن قاسم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
مکمل روزونه یا ټول روز پورې بند دي کنه او مختلف په سایډ کې کچل یا په پاولونو باندې او په پټو کې او په ګړنګونو کې لري دي چې په کومه لار باندې موسی دا بړې بازار لا یا بټا تل په نیمه ګنټه کې سیدو نو اوس مونږ چې کنه په ګریو تر اور ګنټه کې راسي ګو په یو ګوډي کې مزال کوو.
او د باډې سیمې او بلو سیدونکو ترابلی پرې دی په دې اړه وایي
نو فکر دی چې دا روډ چې کوم دی د مین روډونه دي دا تړلی شوي دي. په دا روژه کې خلک ډېر سخت تکلیف دي چې بندیان هم په جیلونو کې پروته دي, سړک هم بند دي, بزرونه هم بند دي, نو موږ په ډېر سخت تکلیف کې یو. دا غوښتنه هم کوم که نه چې لکه څنګه اختار روان دی او د هغې لپاره تیوري کول غواړي او د هغې لپاره چې دیني بزرونه بند شوي دي او د هغو سمونونو لپاره خلک پېښور له الوکوله چي او په دې لاره کې کرفي لارې بند وي. دا هم دا غوښتنه کوم د الله حکمونه چې د لارې متفلو کی او دا کم دا کرفي کې چې پدای کې تبدیلی وروالي نرمي تو کې وروالي.
د باډې سیمې د خلکو د دغه غوښتنو په حق له مچ کله د یاد سیمې نه د کمی اسمبلې د پاره منتخب شوی غړي ناصر خان پر دې سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې زبا په دې باندې پوځي او پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړم او امید دی چې ځنې لارې خلاص شي او کرفیو کې هم ورته نرمي پیدا شي. د باډې سیمې د خلکو د دغه مشکل د حل کولو د پاره مو حل تک میشت پوځي چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. د باډې سیمې اوسیدونکو وایي چې را روان اختر د پاره دی ورته دغه ټولې لارې خلاص کړي شي.
تبصرې, شننې, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې تیر ورځ د ولسمشر لپاره انتخابات وسول چې په پایله کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلی امیدوار ممنون حسین کامیاب وګرځول سو. ممنون حسین به د پاکستان دولسم ولسمشر وي. د نوموړي د ژوند په اړه د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر یو راپور لیږل دي چې تاسو اوریدو ته بولم.
ممنون حسین چې د پاکستان نوې صدر وټاکل شو په کال 1947 کې د دسمبر په 13 نیټه د هند په آګرا ښار کې د ظهور حسین کړه سترګې غړولې وي. نوموړی په 5 ورونو او 2 خیاندو کې په څلورم نمبر دی. ممنون حسین په کال 1955 کې د خپل کورنۍ سره پاکستان ته راغی او د کراچۍ په یو زړه آبادی کې میشت شو. نوموړی خپل لومړی زده کړې په کور تر سره کړې او بیا وروسته په کال 1958 په پرایویټ توګه یې لسم پاس کړو. دغه رنګ ممنون حسین د خپل تعلیم سلسله جاری وساتله او په کال 1963 کې د ګورنمنت کامرس کالج کراچۍ نه د بی کام انرس ډیګری ترلاسه کړه او دا رنګ یې په کال 1965 کې د کاروبار د لوړو زده کړو ډیګری ایم بی اے ترلاسه کړه. د ایم بی اے کولو وروسته ممنون حسین د خپل پلان سره د پیزارونو په کاروبار کې شامل شو. له دې وروسته نوموړی په کال 1983 کې د ټیکسټایل صنعت سره وتړلې شو او خپلې اوړ شانتي کارخانه شروع کړه. د نوی ټاکل شوی صدر ممنون حسین درې زامن دي چې د بنکاری د پېښې سره تړلې دي. نوموړي د کال نوی په لسیزه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د ډګر نه په سیاست کې عملی ژوند پیل کړو او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف سره د نزدیکیت له وجې په جون 1999 کې د سند گورنر جوړ کړی شو. خو هم په دغه کال په 12 اکتوبر د نواز شریف د حکومت ختمې دوسر سم ممنون حسین هم د گورنر چوکۍ پرې خودا. دغه شند ممنون حسین د سیاسي سفر روان وو او د تیری نه پورس د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د پاکستان دولسم صدر وټاکل شو چې د موجوده صدر آصف علي زرداری په 8 ستمبر د مودې ختمې دوه وروسته به خپل چوکۍ تر لاسه کړي. سراج ظهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. وخت د غرمې 12 بجې سوې. منور شابه د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری به نن پاکستان ته په خپل رسمي سفر رسیږي. ویل کیږي چې جان کیری به د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو کې د دواړو هیوادونو په تعلقات او د افغانستان د صورتحال په تناظر کې په سیمه ییزه همکارۍ خبرې اترې وکړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ډی آی خان د جیل د ماتولو د پیښې په لړ کې په امنیتي او استخباراتي ادارو سخت نیوکه کړي او دا یې د یادو ادارو ناکامي ګرځولې ده. د جیل ماتولو په دغه پیښه کې وسلوالو خواو شاد 2.5 قیدیان خوشی کړي دي. بیګا د شپې نیمه قبایلی سیمه دره ادم خیل کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ خطر شوی چې پکې اته وسلوال او دوه د امنیتي ادارې اهلکار وژل شوی دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم ملاتړ ته ضرورت لري. پینټاګون وایي د افغانستان ملي پوز پیاوړی کیږي خو په 2014 کال کې د دې هیواد نه د امریکا او نیټو د جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس به نور تربیت او بنیادی مالی مرستو ته اړتیا ولري. القاعده په عراق کې د ګل دورې د خنړیو حملو ځمواري په غاړه اخیستې. په دغه حملو کې لږونه کسان وژل شوي وو. په عراق او شام کې یو ځای شوی د القاعده د پلویانو ډلې خپل یو انټرنیټي بیان کې ویلي دغه حمله یې د هغه بد سلوک په جواب کې کړی چې په عراق کې د اقلیت شونیانو سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسرائیل او فلسطین مذاکرات کوونکي بعد سولې د خبرو بل پړاو په دوو هفتو کې په سیمه کې ترسره کوي. او صدر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند دوه سینیئر سېنټرانو جان مکین او لانس ګراهام ته ویلي چې مصر تلاړ شي او دغه هیواد موجوده مشرتابه او مخالفینو سره لیدل کتل وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
اکسپرس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې اوسه پورې د ملک په ځینې غټ جیلونو کې داسې پیښې وشوې چې باغې کې حمله کوونکي منظمه او طاقتوره ثابت شول او خپل ملګري د جیلونو نه په خلاصولو کې کامیاب شوي دي. ادارې وایي چې کله داسې پیښو سنجیدګۍ سره جاچ وانخستلې شو او تر هغه لري کې ککړ قوتونو باندې قابو موندلو کې د سستۍ مظاهره وشوه نو د دې به ډېرې سنگینې نتیجې مخې ته راشي. د ادارې په وینا چې په انټلیجنس رپورټ کې د دې اندېښنه هم ظاهره شوې وه چې په بنو جیل د حملې خطر ده خو بیا هم ډیره پاره څه اقدامات ونه کړی شول. ادارې زیاتوي چې تقریبا هر چیف جسټس، وزیران، غیر سرکاري ادارې او د میډیا ټیمونو د جیلونو د حالت مشاهده هم کړې ده. رپورټونه یې هم ورکړي دي خو په هغه د عمل نه کولو نتیجه نندار وته چې ترهګر په جیلونو او پولیسو په گاډو حمله کوي او اعلی چرواکي په دې حق له سګامونه نه اوچتوي. ادارې وایي باید چې حکومت د جیل او د ټولنې اصلاح لپاره ګامونه اوچت کړي چې داسې قسمه پیښې بیا مخې ته را نشي. په هم دغه موضوع مشرق ورسپانې هم لیکلې ده او وایي چې قتل شوي دي چې د داسې قسمه پیښو پس کمیټیانې جوړې شي چې د هغې بیا معلومات هم نه کېږي چې څوک د دې ذمېواره وو او چا ته سزا ورکړی شوه. نو باید چې دې ځل جامع تحقیقات وکړی شي او د سکیورټي نظام د بهترۍ سره سره فوري اقدامات دې هم یقیني کړی شي چې بیا تر هغه د څه کاروایۍ کولو نه مخکې د خپلې منصوبې ناکامۍ ته ګوري. وحدت ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د درېمې اشرې شروع کېدو سره سم بازارونو او ځینو نورو ځایونو کې د خلکو ترمنځ شور او لاسو گریوان کې دل هم زیات شوی دی او دا قسمه پیخي اکثره د ماخام روزي ماتي نوړان دي وخت کې مخې ته راځي چې د غندنې وړ دي. ادارې وایي چې د روزا د صبر او زغم میاشته او بیا د سحر نه تر ماخامه په ځان د سخت تیرولو او د ولګي او تند په برداشت کولو باید یو بل هم برداشت کړی شي. ادارې زیاتوي روزا د ثوابونو د لوټ مار میاش ګرځول شوی ده او دا وخت د پاکستان په شمول د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د ثوابونو د لوټ مار څخه د ګټي پورته کولو موقع تر لاسه ده. خو د قسمتینا ځینې مسلمانان دکانداران او تاجران په دې میاش کې غریب ولس لوټوي او د خپل نرخ څخه په زیاته بیا امروزه سیزونه خرڅوي. ادارې اخره کې لیکي د لړکی که یو خوا د حکومت په سر ذمہواري راځي چې د دغه رنګ ناروا عمل د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي نو بلخوا دغه اړوند دکاندارانو ته هم پکار دي چې باید د خپل مسلمانۍ او روجي احساس وکړي او په غریب ولس د شخصي ګرانې د ظلم څخه په ډډه کولو ځان له دنیا او آخرت د غرقېدو څخه بچ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانه لیکي یوې ادارې د کراچي په پښتون میشته سیمو کې د ټولنیز میډیا راډیو او پوسټرو للارې کمپاین شروع کړي چې مور او پلار د اختر پر موقعه خپلو ماشومانو ته د لوبو وسلې په توفو کې ورنه کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان ځواکونه اوس په افغانستان کې د جنګي عملیاتو مشري کوي او کېدای سي چې په افغانانو کې هم د دوی مقبولیت مخ په زیاتېدو وي. خو په افغانستان کې د امریکا د ناټو ځواکونو کمانډان په دې دریز دي چې په موجوده او راتلونکو کلونو کې لا هم افغانستان امریکا ته اړتیا لري. د دې دواړو مقالو مهم ټکي بای سره لم ممندر ته واوروي.
دان وسپنه لیکي په خواني کاوبويز اند انډینز په نامه ګیمونه کې د شي د ماشومان په خوخ ګیمونه کې وي. خو پاکستان چې وسلو زپلې دي حالت کې د دا قسمه ګیمونو مخنیول لوی جواز لري، ځکه چې په پاکستان کې نن سبا وسلو ته رسایي ډیر اسانه ده. که څه هم ټول ماشومان په جلا جلا چاپیریال کې رلوي شوي دي، خو ټول د کلونا یا ټوکو وسلو سره لوبې کوي او دارنګ پر یو بل د دروغ ډزې کوي. او هغه ځکه چې ماشومان د هغه کارونو ګیمونه یا لوبې خوښوي چې په حقیقت کې د دوی شاوخوا کیږي. ستونزه دا ده چې په دې ګیمونو کې د وسلو د استعمال چل خودل عام خبره ده، او دارنګ هغه څوک چې په ماشوموالي یې له وسلو سره لوبې کړې وي او بیا لوی شي، نو کېدای شي چې د اصلي وسلو استعمال د هغه لپاره غټه خبره نه وي. یوې ادارې د کراچۍ په پښتون میشته سیمو کې د ټولنیز میډیا راډیو او پوسټر د لارې کمپین شروع کړي چې دارنګ مور پلار خپل بچو ته د اختر په موخه د لوبو وسلې په توحپو کې ورنکړي. د دې کمپین دوران په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې وسلې د کلتور برخه ګرځولو باندې هم سختې نیوکې شوې دي. په مقاله کې راغلي دي که څه هم دا یو وړو کې کوشش وو، خو بیا هم له یو ځای به شروع کېدو. ملخو نیو ټایمز ورسپانه لیکي افغان ځواکونه اوس په افغانستان کې د جنگي عملیاتو مشري کوي، او د غرنګ روسي اونۍ هوائي عملیات هم تر سره کړل، او کېدای شي چې اوس په افغانانو کې هم د دوی مقبولیت مخ په زیاتې دوی. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډانفورد ساده دریز لري، او هغه دا چې په موجوده او راتلونکو کلونو کې لا هم افغانستان امریکا ته اړتیا لري. خود ډانفورد لپاره ستونزه دا ده چې ښکاري زیاتره امریکایان پر دې عقیده دي چې هیواد یې نور په افغانستان کې جنگ ته اړتیا نه لري. د اتوار په ورځ خپل مرکه کې 50 کلن ډانفورد هڅه وکړه چې په افغانستان کې د جنگ په اړه د یو شمیر ناخوشګوار خبرونو ځوابونه وایي، او دارنګ چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې امریکایي پوځونه ولې په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي ویل امریکایي سرتیري بغواړي چې د راتلونکو دریو یا څلورو کلونو لپاره د افغان سرتیرو مرسته وکړي چې دا رنګ دوی د پوځي دندو په ترسره کولو، د پوځي سامان او استخباراتي معلوماتو په کارولو په هشي، او هوایي ځواک یې پرمختګ وکړي. خو د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډانفورد په خپل هیواد امریکا کې د افغان جنگ په اړه له انتقادونو سره مخامخ دي. د امریکایي ټلویزیون ای بی سی او واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د ګډې سروې له مخې په امریکا کې یوازې 28% خلک دا فکر کوي چې په افغانستان کې جنگ سمه خبره ده.
اسرائیل مومندو چې د سیمې پاړې په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکوي. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې پروفیسر انور سعید لیکي د ترګری ستونزه هوارول یو پیچلی کار دی، او کچیر زموږ رویه د ترګری ښکار خلکو ته دوستانه نه وي، نو تش د ترګری غندنه سمانه نه لري. د شاهین بنیری څخه به د دې لیکنه مهم ټکی واورو.
د پاکستان اقتصادي وضع خراب ده، او ترکمه چې امنیت او د حکومت واک پر ځای شوی نوی اقتصاد خکې دی نشي. داسې ورځ نه تیریږي چې په کراچۍ غونډې ښار کې د لسو خواو شاکسان اونه وجل شي، او سرمایکار په هغه ځای کې چرې هم کاروبار ته غاړه نږدي چرته چې ژوند او مال د خطر سره مخ وي. پروفیسر انور سید وړاندې لیکي په پاکستان کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې په زور خبره نه هواریږي، او باید د ترهګرۍ ستونزه د خبرو اترو د لارې هواره شي. په دې خبره د بحث نه وړاندې باید پوښتنه وشي چې په هیواد کې لوی ترهګرې ډلې کومې کومې دي. وړومبی خو طالبان دي چې اوس ورسره نورې ترهګرې ډلې لکه لشکر جنگوي، سپاهي صحابه او نورې لخکرې ملګري شوي دي. طالبان وړومبی په افغانستان کې فعال و، خو اوس پاکستان ته هم غځېدلې دي. د دوی لوی مرام دا و چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه په وتو مجبوره کړي. په دې وروستیو کې امریکا په دې رضا شوې چې د افغانستان نه د وتو په موضوع د طالبانو سره خبرو ته کښېني. دا خبره په پاکستان کې هم کارپوهان روشتوي چې امریکا د طالبانو سره خبرې کوي نو پاکستان دې هم داسې وکړي. پروفیسر انور سید لیکي دا هغه په ان طالبانو سره د خبرو اترو خبره په کولو کې اسانه ده خو عملي کول یې دومره اسان نه دي. خبرې هغه وخت کېږي چې کله دواړه خوا ومني چې دوی د ځینې شرطونو د لاندې د یو بل سره اوسېدو ته تیار دي. خو د طالبانو په اړه دا خبره نشي کېدی. طالبان غواړي چې د پاکستان ریاست را نسکور کی او په ولس د خپل خوخي اسلام په زور ومني. پروفیسر انور سید په پای کې لیکي د ترهګرۍ په موضوع غونډې او کانفرنسونه خو ډېرو شو. دا اوس د وزیر اعظم نواز شریف ذمہواری ده چې ولس ته ووایي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د هغه د حکومت پلان څه دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزین دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان چوانی بے شک چوانی
زینا دیرا سخت خرابانی تیرا یہ ہر چکر یہ
سخت مطالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د اسرایلو او فلسطینیانو مرکچانو په واشنگتن کې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په منځګړیتوب په خبرو کې موافقه وکړه چې په نهه میاشتو کې به د یوې وروستۍ موافقې د ترلاسه کولو لپاره په خپلو کې د سولې خبرې مخته وړي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د اسرایلو او فلسطین مرکچیان به د سولې د خبرو بل پړاو په دوه اونیو کې په سیمه کې ترسره کړي. کری په واشنگتن کې چې د اسرایلو او فلسطینیانو مرکچیان یې په خوا کې ولاړ وو وویل د دغو خبرو هدف په راتلونکو نهو میاشتو کې د یوې نهایي موافقې حاصلول دي. نن دواړو لورو دلته موافقه وکړه چې د نهایي موافقې مسایل ټول اساسي مسایل او نور ټول موضوعات د خبرو لپاره د میز پر سر دي. دغه ټول مسایل د یو ساده هدف لپاره د میز پر سر دي، د کړکیچ ختمول او د ادعاو ختمول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې دغه څو لسیزې کړکیچ د پای ته رسولو لپاره زیات وخت نشته او دواړه لوري یې وهڅول چې خپل ترمنځ روغه جوړه وکړي. کری دغه راز وویل چې دواړه لورو دا منلې چې د خبرو اترو محتوا به پټه ساتي. د اسرایلو لخوا د دې هیواد د عدلیې وزیر زی پی لیفنی او د فلسطینیانو لخوا لوړ پوړي چارواکی صاحب ارقاد دغه خبرې مخته وړي. د اسرایلو ملکچی لیفنی وویل زموږ لپاره زموږ ټولو لپاره یو نوی فرصت برابر شوی او موږ نشو کولی چې هغه له لاسه ورکړو. زه هیله من یم چې زموږ نننۍ غونډه او هغه خبرې چې نن مو پیل کړې و نتیجه ورکړي. زه هیله من یم چې د هغو بدبینیو او منفي خبرو له منځه چې اکثرا اوریدل کیږي د هیلې یو څرک کوچنی هم وي راوټوکېږي. د فلسطینیانو ستر مرکزي صاحب ارقات ویل تیار دي چې د خبرو اترو په چوکاټ کې پر مهمو او اساسي مسلو چې د یوې نهایي موافقې لپاره مهم دي خبرې وکړي. لکه ریسره د خبرو مخکې د اسرایلو او فلسطینیانو مرکزيانو په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر بارک اوباما سره وکتل. د سپینه ماڼۍ وایي چې کارني ویل اوباما په دغه کتنه کې د اسرایلو او فلسطینیانو د مرکزيانو جرأت وسته. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ رسمي خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې. دا د دواړو لورو ترمنځ د سولې د پټه پدریدلو خبرو د بیا پیلولو لپاره د بارک اوباما د ادارې دریمه هڅه ده. دا خبرې له 2010 میلادي کال راهیسې لکه چې د اسرایلو لخوا د میژځایونو د جوړولو د دوام پر سر خبرې په ټپه ودرېدې لومړی ځل دی چې دواړه لوري په خپلو کې بیا د سولې خبرې پیلوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ایرانی رسنی خبر ورکوي چې جاوید ظریف به د دې هیواد نوې وزیر خارجه جوړ شي. نوموړي د امریکا څخه لوړې زده کړې ترلاسه کړي او په امریکایي پالیساز ادارو کې له چارواکو سره شته تعلقات لري. دې ته په کتو سره څېړونکي دا نظر لري چې ایران له امریکا سره تعلقات شکول غواړي. پر دې موضوع اسوسییټډ پریس خبري اجانس یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار منور شاه درته اوروي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی په داسې حال کې چې نړیوال د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیا شروع کیدونکو امن خبرو اترو ته په پام دی. په دې سیمه کې یو بل مثبت خبره مخې ته راغلی او هغه دا چې د تیر ګل په ورځ ایرانی رسنیو خبر ورکړو چې جاوید ظریف به د هیواد نوی وزیر خارجه وي، خو لا هم نوموړي ته د دې دندې سپارلو رسمي اعلان نه دی شوی. رپورت لیکي جاوید ظریف په امریکا کې تعلیم ترلاسه کړی، ډېر ماهر سفارتکار دی او د واشنگتن په تګلارې جوړونکو کې ډېر ښه تعلقات لري، نو داسې ښکاري چې د هغه په وزیر خارجه جوړولو نوی اصلاح پسند صدر حسن روحاني غواړي چې د غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا سره تعلقات ښه کړي. اول د 1909 او یایم د انقلاب او بیا د هغې نه پس د خپل اټمي پروګرام په سر د ایران تعلقات د امریکا سره زیاتره کړکیچن پاتې شوي، چې له وجې یې د غربي نړۍ او امریکا لخوا ایران د یو شمېر بندیزونو سره مخ دی. خو د یوې امریکایي څېړونکي ادارې چارواکي جارج پیرکوویچ اسوسییټډ پریس ته ویلي جاوید ظریف د سفارتکارۍ ډېره تجربه لري او د وزیر خارجه په حیث د هغه ټاکنه څرګندوي چې ایران د امریکا سره خپل تعلقات ښه کول غواړي. رپورت لیکي جاوید ظریف په ایران کې د آیت الله خمینی د انقلاب په وخت 19 کلن وو چې په امریکا کې یې د نړیوالو تعلقاتو آلاز دکړې کولې او خپل هیواد ته د ستنېدلو نه پسې د ایران د خارجه چارو په وزارت کې کار شروع کړو. نوموړی د مرستیال وزیر خارجه جوړېدو نه پس په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر هم پاتې شوی، خو بیا د پخواني سخت دریزه صدر احمدی نژاد د واک ترلاسه کولو نه پسې د خپل دندې نه استعفا ورکړه. د رپورټر مخه جاوید ظریف په افغانستان کې د امریکایي کاروایي شروع کېدو پر مهال هڅه کوله چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې همکاري وکړي، خو د پخواني صدر جارج بوش انتظامیه د ایران سره د همکاري کولو نه ډډه کوله. د دې باوجود جاوید ظریف خواوشا درې سوه د القاعده د مشکوک غړو فهرست امریکا ته ورکړو، کوم چې د افغانستان نه ایران ته تښتېدلی وو. دغه کسان ایران نیولي او خپل هیوادونو ته یې حواله کړي وو.
زموږ لمشال رادیو خاوري اوس هم د افغانستان په اړه د ځینو راپورونو پر لور تاسو پام راګرځوم. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو د امریکا په مرسته به د هغو پروژو کتنه څوکوي چې همدا اوس روان دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې امریکایي چارواکي د دې پروژو د څارنې لپاره داسې ځایي کسان په کار ګماري چې هغوی به بیا وخت په وخت رپورټونه ورکوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې کله د امریکا ځواکونه افغانستان ته ولاړل نو له هغه راهیسې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په سلګونه کارکونکي د دې لپاره افغانستان ته لیږل دي چې هلته د امریکایي پانګې څارنه وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې اوس په افغانستان کې د دې چارواکو د پاتې کېدو ورځې او شپې پر ختمېدو دي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پلان لري چې د دوی په مالی مرسته پر مخ روانو دې پروژو د څارنې لپاره له ځینو غیر عادي لارو چارو کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به له داسې خلکو سره قراردادونه کوي چې هغوی د دې ثابتولو لپاره مستند تصویرونه امریکایي چارواکو ته ولیږي چې ګواکې دوی رښتیا هم دې پروژو ته ورغلي او د هغوی جاج اخیستی دی. نیویارک ټایمز زیاتوي امریکایي چارواکي به له دې افغان قراردادیانو سره کابل ته د هغوی د سفر پر مهال لیده کاته کوي او په هیواد کې د روانو پروژو له بهیره به ځان خبروي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورسپانې ته ویلي چې د دې قراردادیانو د اخیستلو هدف یوازې دا دی چې پر دې پروژو نظر او توجه وساتل سي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکو د ګمارلو یو بل هدف دا هم چې د افغانستان ملي او ځايي حکومتونو ته د درغلیو د مخنیوي په اړه سلام مشورې ورکړي. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکو له خولې لیکلي دي چې دوی د روانو پروژو د څارنې لپاره پر دې نوي پروګرام ډیر باور لري. د امریکایي چارواکو په وینا افغانان هم دې ته بالکل تیار دي چې د خپلو ادارو په مټ د امریکا په مرسته د روانو پروژو ساتنه او څارنه وکړي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د څو نور کلونو لپاره مرستې ته اړتیا لري. پینټاګان په یو نوي راپور کې ویلي سره له دې چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه پیاوړي شوي، خو بیا هم د روزنی او مالی چارو په برخو کې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې طالبان کمزوري شوي او د افغانستان حکومت ته جدي ګواښ نسي پېښولی. په ډېر نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت وای افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته هم ملاتړ ته اړتیا لري. پینتاګون په هغه نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې د افغانستان ملي اردو پیاوړی کیږي، خو زیاتوي چې دغه اردو په 2014 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکا او ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته بیا هم د نورې روزنې او مالي چارو په برخو کې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې د دې احتمال شته چې له 2014 کال وروسته هیڅ یو امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې نه شي، خو په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت ویلي تر هغو پورې چې دا معلومه نه شي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي، په دې اړه چې د افغانستان حکومت به د طالبانو په وړاندې برلاسی وي که نه قضاوت کول ګران دي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره د معاصر حکومت د قانون حاکمیت او دوامدار اقتصادي وده ضروري ده، خو زیاتوي چې پراخ اداري فساد او نورو مختلفو عواملو پر دغو مسایلو سیوری غوړولی. د امریکا د دفاع وزارت په دغه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې طالبانو نفوذ په کمېدو دی، طالبان کمزوري شوي او د دې توان نه لري چې د افغانستان حکومت ته جدي ګواښ پېښ کړي. خو په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان تر اوسه په لرې پرتو سیمو کې نفوذ لري او له هغه ځایه د کابل له څنډو په ګډون پر ښارونو حمله کوي. له دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال جوزف دانفورد ویلي وو چې لږ تر لږه درې یا څلور کاله نور هم دې ته اړتیا شته چې امریکایي ځواکونه د جګړې د لومړۍ کرښې تر شا فعالیت وکړي او افغان ځواکونو ته د لوجستیک، هوایي ملاتړ او د استخباراتي معلوماتو په راغونډولو او تحلیل کې مرسته وکړي.
د امریکا پوز پر خپل اسکرو د لګول سو تورونو پاړه چړنه کوي. په دې ورستوي کې افغان ژباړونکو په تحقیقاتو کې ویلي چې امریکایي خاص ځواکونه د ملکی افغانانو په تشتولو او وژلو کې لاس لري. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د امریکا پوز د هغو ادعاو پاړه چې ګواکې د هیواد خاص ځواکونه ملکی افغانان تښتولي او وژلي تحقیقات کوي، واشنگتن مخکې دغه تورونه رد کړي وو. د ناتو یو ویاند جین کرچتن د سیشن بی په ورځ وویل چې د ایساف یا نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو قمندان جنرال جوزف دانفورد د دغو تحقیقاتو امر وروسته له هغې ورکړ چې یوه افغان ژباړونکي چې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کاوه دغه ځواکونه تورن کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د زکریا کندهاري په نوم افغان ترجمان په وروستیو کې مستنطقین متویلی چې امریکایي خاص ځواکونه د ولسی خلکو په وژلو او ناوړه چلندونو کې لاس لري. د راپور له مخې کنداري د تحقیقاتو په جریان کې ویلي چې د ملکیانو په نیولو کې مرسته کړې او هغوی امریکایي عسکرو ته په لاس ورکړې دي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان چارواکو کندهاري د هغو تورونو په خاطر څو اونۍ مخکې ونیو چې د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې له ولسي خلکو سره د ناوړه سلوک په اړه پرده لګول شوي وو. کنداري په ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په کراتو هغه تورونه چې ګواکې د دې هیواد خاص ځواکونه چې په میدان وردګو ولایت کې فعالیت کوي لږ تر لږه د وو ملکي افغانانو په طریقه تمکیدو او وژلو کې لاس لري رد کړي دي. هغه ادعاو چې وایي امریکایي ځواکونه د ملکي افغانانو په وړاندې جنایتونه ترسره کړي، د افغانستان د حکومت او ایساف ترمنځ اړیکې خرابې کړي. په تیره بیا کله چې یو امریکایي عسکر تیر کال په کندهار کې د 1400 وګړو په وژل کېدو تورن شو، خو د ناتو ویاند میرمن کرشتون ویلي چې هغه تحقیقات چې پخوا ترسره شوي هیڅ موثق اسناد او شواهد نه دي منل شوي چې د امریکایي یا ایساف ځواکونو د ناوړه چلندونو ښکارندوی وي. د ناتو دغه ویاند ویلي چې دغه نوې تورونو په اړه د امریکا د پوز د جنایي تحقیقاتو قمندانۍ څېړنه کوي. په میدان وردګو کې له ولسی خلکو سره د امریکایي خاص ځواکونو بد چلند دی سبب شو چې ولسمشر کرزی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې دغه ځواکونو ته امر وکړ چې له دې ولایت ووځي. وروسته اعلان شو چې دغه ځواکونه یوازې له نرخ ولسوالۍ څخه ووځي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري د کراچي پولیس چارواکي وايي د دغه شهر په کچا آبادیو کې د روژې په میاشت کې د ناقانونه ګرځول سو ډلو خوځښتونه زیات شوي دي. پولیس چارواکي زیاتوي د دغه ډلو پلویان د روژې په میاشت کې د سرسایي او زکات په نوم له خلکو پیسې راټولوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچي پولیس وايي د خار په کچا آبادیو او لورو پرتو سیمو کې د روژې په میاشت کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو خوځښتونه زیات شوي دي. په دغو سیمو کې قایدآباد، سوراب ګوټ، منګوپیر، پیرآباد، قصبه کالونۍ، میټرو ویل او یو شمېر نورې سیمې شاملې دي. په یادو علاقو کې ګڼ شمېر پښتانه اوسېږي چې پکې زیاتره کورنۍ په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ له وجې په کال 2008 او 2009 کې کراچۍ ته کډه شوې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان اس اس پی عمران شوکت په دې اړه مشال رډیو ته وایي.
جو ہمارے پیریفرل ایریاز ہیں، جو آؤٹ سکرٹس ہیں کراچی کے،
دا کراچی خار چنڈو تا دغا علاقے پرتی دی، دا دیر ڈالو کسان پا آسانی سرا حل تا اسے دلیشی، دا خار دا مرکزی برخی سرا نزدے چکو میں کچا آبادی دی، لکا شیرین جنا کالونی او نور سمی پا دی کی ہم دا ترہ گرو ڈالو زینی پلویان جو انتی روی، دا کراچی دا سی ایڈی پولیسو یو چارواکی دا نم نخو دلو پشرت مشال رڈیو تا ویلی دی، دا کراچی پا کچا آبادیو کی دا لشکر جنگوی جیش محمد او جند اللہ ڈلو ترسنگ د تحریک طالبان پاکستان درې ډلې شتون لري چې په دوی کې د سوات، وزیرستان او مومندو ایجنسی د طالبانو ګروپونه شامل دي. د هغه په خبره د دغه ډلو کسان په کراچۍ کې د خپلو سیمو کاروباري خلک په اسانۍ سره پیژني او دوی له دغو کسانو څخه د چندې په نوم پیسې راټولوي. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت وایي په کراچۍ کې موجودې ترهګر ډلې د پیسو راټولولو ترڅنګ نور بیلابیل هدفونه هم لري. دلته چې کومې ترهګر ډلې دي نو دا تاسو په یو یا دوه برخو نشئ ویشلی. دا ډېرې ډلې دي او هر ډله ځان له اهداف لري. دوی خپل هدف ځان له پخپله ټاکي او بیا د هغې د ترلاسه کولو پلان جوړوي. په کراچۍ کې د مخکې نه موجود په جرمونو کې ککړ عناصر هم اوس د دوی سره ملګري شوي دي. دوی زیاتره د وسلې په قاچاق، په ځمکو د قبضو، د نشه یي توکو د خرڅلاو، په بینکونو، په ډاکو او نورو جرمونو کې لاس لري. پولیس چارواکي وایي دغه ډلې د خپلو مخالفینو او په تېره بیا د کیڼ اړخو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ، متحده قومي موومنټ او پیپلز ګوند د پلویانو او مشرانو په وجنه کې هم ککړې دي. هیره دی نیوی په سپریم کورټ کې د کراچۍ بدامنۍ کیس ته اورېدنې په مهال د کراچۍ پولیس چارواکو د عدالت په وړاندې په دغه ښار کې د 2000 طالبانو د شتون اعتراف کړی و. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت وایي دوی وخت په وخت د دغو ډلو د پلویانو په ضد عملیات کړي او یو شمېر کسان یې د قانون منګولو ته سپارلي هم دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مومند ایجنسی او شفقت در خلک وایي چې تراتلونکي اختر وړاندې درزیانو د جامو ګنډلو بای زیات کړی دي چې د غریب سړی لپاره یو شمیر ستونزې پیدا کړی دي. په دې اړه لسمی څخه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
په شفقدر او محمد ایجنسی کې د وړو کې اختر لپاره جامې جوړون کې ولسوای چې څومره د جامو خپل بای وي هم په هغه پیسو ورله درځي جامې ګنډي. دوی وای چې مالداران خو یې په ګران بای هم ګنډلی شي ولې غریب ولس ته ډیر مشکل وي.
لکه مطلب هغه رزق وګټي کې کپړو له پیسې برابرې کې هغه د غستون ډیر پیسې په ګنډلو ورګي نو خامخا ته سوچو کوم چې یو شی تعالی اس کم قیمت دے لوگ گنڈے پہ کم قیمت نو مشکل ہو ڈیر نے جی ماں بدو نیم سو اگست دیوا پدری نیم سو یار لو گنڈل
علی خان محمد بھائی چوڑان دے بھائی پدو سو روپئے جامع گنڈلے ہولی اس گرانی شوی دے
پر اس کا 2500 جوڑا والے نو 400 بے گنڈے اکثر درجے نلیم نہ درے سلور پنج بچی او دغی کنا گوی لگن پیسے اغا سو برابری گنن بے یا کور کے بزنا نو گنڈی او یا کلی کی چتر دے درجے دغا گوری چاغول پچل زد کے بس ارزان یو لو گنڈی.
یو ماشوم چې په شپقدر بازار کې د درزی په دکان کې ولاړ وو هغه څه کار کوي؟ جامې په سو اخیستي او په سو وګنډلې.
الیکټریشن ګاړو دیرش الله دا اختر د وضعیت راغیستې د دې لپاره مخکې به 300 جوړو دی جوړه او زی روزه کې زبر ګمېش کې به 50 روپۍ له جوړې دی.
بیا مو د شپقدر بازار د درزیانو د غونډې د مشر کامل خان سره خبرې وکړې نو هغه د جامو د ګنډلو د زیات قیمت پاړه وویل.
بوکرم راته ګران شو، ګون راته ګران شو، د سید کاجینو دا دسی بٹن اشور تا وریدا نہ دا بدی روجے ت دوی دن رخونه وخی جی نو بلغا زور منگل راشی منگا گاک ل ور کو زور زما دروجی نہ مخ کی 350 بیچ ما سودار ول دی روجی د پارا 85 مزیت ک بس 400 ریٹ میکا.
د کامل خان پو وینا چن یواز جامی گنڈون گران شوی بلکی د خوراک سیزون هم گران شوی دی او دا هر سد حکومت ذمہ واری دا چی قیمتونه نشی قابو کوله.
پام کوا یال ور سره
خبرونا او فریادونا
ومانا اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی دخجی سره پام کوا
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را خلی جمهوریتی اس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخی تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی د جمع او نه پورز د امان الله ناصر سره
پام کوا
اور دلی